السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د بازګار سلور بجې شوی د سلور نه تر 15 بجو په دې غړی کې د مشاسته کوبې مینا او پیرسونه قبول کړي د دې غړی په اولنی مای کې درته یو شنه ریپورت نورو په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي او په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته چې زما همکارا مدیحه مرزا درته وایي
تړمشي اول د خبرونو سرټکی د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه نورو نیول شو غړو ضمانتونه منظور کړی دي او امین نشګون در باب غلام قاسی د وژنې عدالتي پلټنې غوښتي او ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو د کسانو د نیولو او په حراست کې د ساتلو په وخت ورسره غیر انساني او ظالمانه کارونه کړی دي د اسلام آباد ترګرېز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړي دي د پی ټی ایم دواړه غړي ترګرو ته د چندې ورکولو په تور پاډیاله جیل کې بندیانو تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر له جیله خوشې کړل شو په هغه باندې د اګست په 13مه د ترنول تر جلسې وروسته سلور مقدمې درج کړل شوې وې او پاډیاله جیل کې بند وو د علي وزیر او د نورو ملګرو وکیل ایمل خان مندوخیل اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویل
علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیاله جیل نه راووتل د پی ټی ایم دا وخت دوه لس ملګري راوتلي دي دوه ملګري دا وخت په اډیاله جیل کښې دي ډاکټر مشتاق او عادل خان د هغو نن ضمانتونه مکمل شول روب کارونه اډیاله جیل ته واستول شول نو د هغو ریایي به ماښامه پورې مکمله شي
د اسلام آباد ترګرېز د عدالت د سپتمبر په 11مه د علي وزیر لاډیاله جیل نه په ضمانت ته خوشي کولو امر کړی خو د سپتمبر په 12مه د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای په سوشل میډیا د ریاست ضد موادو خپرولو په مقدمه کې هغه بیا گرفتار کړی و د بلوچستان په کوچلاغ کې د عوامي نشګوند یو ځایي مشر ارباب غلام قاسی اډوکیټ تر وژل کېدو وروسته په ګڼګوندیزه غونډه کې د عدالتي پلټنو غوښتنه شوې ده عوامي نشګوند نن د قاسی تر وژل کېدو یو ورځ وروسته په کوټه کې ګڼګوندیزه غونډه ورغوښتې وه دغه ګوند ویلي چې دغلته ورغلي د بلوچستان ګورنر او پولیس مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د قاسی د وژنې د په عدالتي کچه تحقیقات وشي په غونډه او فاتحه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ بلوچستان عوامي پارټۍ جماعت اسلامي جمعیت الما اسلام فی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوندینو مشرانو برخه اخیستې وه د سپتمبر په 19مه د کوچلاغ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د قاسی مړی یې موندلی دی پولیس وایي تر اوسه روښانه نه ده چې د هغه د وژنې تر شا څه دي بلخوا د عوامي نشګوند مشر اسفندیار ولی خان د قاسی وژنه غندلې او هغې د ترګرۍ د لړۍ یوه بل کړۍ بللې ده پولیسو ویلي چې هر اړخیزې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې قاتلین زر ونیسي تر اوسه د چا د برید ذمهواري نه ده منلې جماعت اسلامی په پاکستان کې د ګرانې او د بجلی او تیلو بیو لوړېدو پر ضد په کراچۍ او پېښور کې احتجاجي مظاهرې کړي دي پرون په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامی مشر سراج الحق ویل چې سبا له به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره خپل کړنلاره اعلانوي په شهر فیصل احتجاجي غونډې ته په وینا کې د جماعت اسلامی د کراچۍ مشر حافظ نعیم الرحمن حکومت ته خبرداری ورکړو چې په راتلونکي کې به د ښار په سلو مختلفو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت د تیلو په بایو کې د زیاتوالي اعلان کړي دغه شان د پاکستان د بجلی د نظم وفاقي ادارې د جولای په میاشت کې د بجلی د یو یونټ په بیه کې د 500 روپو اضافه اعلان کړه ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی د سپتمبر په 16مه د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه وویل چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي چې نږدې نیمایي یې د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه دی په رپورت کې تور پورې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتلو پر مهال 13 کسان مړه شوي دي دغه رپورت د تیر کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پای د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 29 ولایتونو کې د ټولو شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر واکل ټرک په یو بیان کې ویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د برېښنا د شارټ ورکولو د اوبو لاري د زورولو په ګډون نیول شو کسانو کورنو ته د غواخونو کولو ترڅنګ یو شمیر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د ریپورت په خبرګون کې د طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت د یوناما معلومات تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجه په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل چې هیواد به هیڅکله د سوله ییزې اټومي انرژۍ د لرلو له خپل حق څخه لاس وانخلي. نوموړي له امریکا غوښتل چې په باوري ډول وښایي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته بحالول غواړي. رئیسی د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل له تړون څخه د امریکا وتل د هغه هیواد خپلې ژمنې زیانمنې کړي او دا د ایران لخوا د خپلو وعدو پوره کولو ته د دوی نامناسب رد عمل و. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د ملي حامیر زاده نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. اول ورزو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غورزنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر او لسیار وزیر ضمانتونه هم پرون منظور شوي وو. هغه هم د جیل نه د اډیاله جیل نه خوشي کړل شوي دي. په دې موجود اسلام آباد نه زمنګا خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
د اسلام آباد د انصداري دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نن په 3 ستمبر د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د اف ای ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 9 ستمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. په دوی دواړو 4 مقدمه جوړه شوې وې. پرون په 9 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د راخلاصولو او بیا نه نیولو حکم کړی وو، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی راخلاصېدل د شپې تر 9 بجو پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورزنګ په 3 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې یو جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظورېدو نه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي ایمل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډیو ته په 3 ستمبر وویل.
تاسو معلومه ده چې په 3 اگست اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کې د اسلام آباد پولیس لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي طور 12 ملګري گرفتار کړل شو. په هغه کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل وو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون لاډیاله جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 2 ملګري راوتلي دي. 2 ملګري دا وخت په اډیاله جیل کې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. دا غو نن ضمانتونه مکمل شول، روپ کارونه اډیاله جیل ته واستول شول. نو دا غو ریبون ماخام پورې مکمل شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په غړو د 3 اگست نه پس په اسلام آباد کې 4 مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د برکو په تڼه کې او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی اف ای ای لخوا جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس به دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکله د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک جوړ شوی دی، د هغه نه را پدې خو د ملک پالیسی د پښتون لپاره همغه یو شان روانه ده. کپاغه کې د هر چا حکومت راشي، دغه شان ملګری دا اوس چې کوم نیولې دي، د ضمانتونه وشي، بیا چې کوم دی هلته وته بار ولاړي، د وی ګوډالو والا د مشر د خپل خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه راوځي. زمونږ چې کوم دغه د همت او زمونږ حوصلې دي، ان شاء الله هغه لوړې دي. په دغه حد کنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورزنګ لخوا د 3 اگست جلسه د خلکو د جبري لپته کولو، د ترګرۍ د پیښو او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره را جوړه شوې وه. د غورزنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غزي، جمال مالیار او اسیف خان ضمانتونه په 3 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورزنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورزنګ غړي دا تورنو ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو پیښور ته د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ګران عزت احتجاجي مظاهره دوام لري چې نن ماښام به پای ته رسي. پرون احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې که د بجلی او تیلو په بیو کې کمی ونه شي نو د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پلان به اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران مرکزي حکومت د بجلی او تیلو بیې لوړې کړې دي چې پر ضد یې له دې وړاندې هم د سوداګرو د اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې اړه نور حال د پیښور نه زموږ خبریال غلام قوس راکوي چې رپورټ یې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د بجلی په بلونو کې د اضافي ټیکسونو، پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او د نورو شیانو د ګرانولو په ضد د جماعت اسلامي د سوري لاندې احتجاج تیر ماښام په دویمه ورځ هم ترسره شو.
کہ جب میں آپ لوگوں کو اسلام آباد کی طرف بلاؤں گا تو اگر آپ کو گاڑی بھی نہ ملے تو پیدل آنا.
خیر مسکوتن دغه احتجاجي پرلته په وینا کې د جماعت اسلامي امیر سراج الله کوویل چې نن ماښام به د گورنر هاوس مخې ته د هغوی احتجاجي پرلت پای ته ورسي او هغه به نن ماښام د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په اړه خپله را روانه تګلاره اعلانوي.
اس کا اعلان انشاءاللہ تعالی میں پشاور کی سرزمین سے کل کروں گا.
د جماعت اسلامی نائب امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت اللہ خان احتجاجی پرلت په وینا کې وویل چې په پښتونخوا کې د وبونه ډیر په ارزانه بیا بجلی پیدا کیږي خو په ولس باندې په ډیره ګرانه بیا خرڅیږي او هم په دې وجه دوی د دې په ضد احتجاج ته راوتلي دي.
وہی بجلی تو ہم 4 روپے 5 روپے 6 روپے پہ پروڈیوس کرتے ہیں.
هغه بجلی چې موږ یې په سلور پنځه یا په ځینو ځایونو کې په شپږ روپۍ یونټ جوړوو هم هغه بجلی زه چرته په پنځه شپېته او چرته په پنځوس روپۍ یونټ اخلم نو زه د دې غلا خلاف راوتلی یم. زه زما ګوند او زما رهبر د آی پی پیز د دې نامناسب لوزنامو په ضد راوتلی یو.
آی پی پیز ان نامناسب واحدوں کے خلاف نکلی ہے.
د وفاقی حکومت چارواکو د جماعت اسلامی د دې احتجاج د غوښتنو پر رد عمل کې سن دی ویلي خو تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13مه نیټه ویلي وو چې د بجلی د بلونو په مسله به پاکستان ته د قرض ورکوونکي نړیوالې ادارې IMF سره مشاورت کوي او د پیسو د نړیوالې ادارې د مشاورت نه بغیر حکومت ولسته د بجلی نرخ نشي راکمولی. د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاجي پرلت پر مهال د یاد ګوند ځینو پلویانو مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ په وجه د غریب اولس په ژوند ډیر بد اثرات پرېوتي دي.
جمیل الرحمن مې نوم دی او 400 شپقدر سره تعلق ساتم او یقینا چې ګرانۍ داسې زیاته شوې ده چې غریب لا وخت رول چې کوم دی اوس ډېر ګران شوی.
زمان فخر علم دی او زه د بدرګي مؤمن کلاوت دی هغه اوسیدون کې ما او مشکلات خو دومره سیوا دي چې وړل نن زمان په هغه ځای کې 3000 روپۍ دي او دغه سه چینی چې دا په 200 روپۍ کیلو ده او د هر یو قیمت چې نیمبونه دی نیمبون 400 روپۍ کیلو ده که دومره ګران دی.
د جماعت اسلامي د پلان سره سمبا د یاد ګوند پلویان د گورنر هاوس پیښور مخې ته نن په درېمه ورځ هم راټولېږي او نن به دا درې ورځنی احتجاج پای ته ورسي. غلام غوس، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د سند صوبې او په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې په ټول هیواد او ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ دې ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین وویل چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زور زیاتی ورسره کوي. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرل بیا ویلي چې پولیسو تر اوسه په دغه ښار کې 800 افغان کډوال نیولي دي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په دې اړه له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وویل د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبري غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي بیا دغه په نتیجه کې مقامي پښتانه کراچی کے روزگار کئی اوسی ووٹ لری تعلیم کئی دلتا مزدوری کئی روزگار کئی آخل کو تم دی وسلاسا چورے بیا خاص کر خلق ونی سی کڑوال سر کاغذو نہیں آگے باوجود کاغذو نہ پٹ کی اور بیا پفانا نیک کی چالان.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی دسن حکومت لڑ پورو سرکاری چارواکو تئی خطنا استولی دی اور سر با ڈیر سر پدیاڑا ملاقاتنا ہم کبھی نموڑی ویلی دسن و مرکزی حکومت نے غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه د غلړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشال لیډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولی دی.
نهم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورٹ موږ سره وو 800 شاوخوا کسان نیول شوی. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشی کړی دی دلته او نور کسان بیا جیل ته استول شوی دی او دا سلسله اوس هم جاری دی. تر اوسه هم دا بند شوی نه دی. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب وډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دی. دغه کسان چې دی افغانان چتای او پیسې
نوموړي زیاته کړي د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړي دي او په دې لړ کې د سن گورنر وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړی. خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلی منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شوي کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پیش کړو هلته دوی خلاص شول. همدارنګه دا نور چې کوم دي د دوغو د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغوی ضمانتونه په مختلفو عدالتونو کې لګېدي کوم چې د 50-60 شاوخوا چې دي ضمانتونه راخلاص شوي دي او د ډیرو ضمانتونو چې دي په عدالت کې لګېدلي دا هغوی تر اوسه څه نتیجه نه ده راوتلې.
وکیلی منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډیر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشي کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته، د شمالي وزیرستان د تخیلو بې کورشوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه په وخت مرسته رسوي او نه هم خپل سي متستنوي. دوی وایي چې له نهو کلونو زیات وخت یې په کډوالۍ کې تیر کړ خو نور یې زغم ختم شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زر خپل سي متا د دوی د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې د کډوالو ته زر تر زر مرسته ورسوي او دا چې د دوی د واپس عمل بهاله پیلېږي چې سیمې یې له وسلوالو پاک کړل شي. په دې اړه نور حال د سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو نه بې کوره شوي ګیلمن دي چې یو ځل بیا د دوه میاشتو نه مرستې ځنډول شوې. دوی وایي چې نهه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړه. هر میاشت خپلې مرستې په سوال مهنت او احتجاج اخلي. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول. د تاخیل تحصیل خلک ولې نستانوي؟ بے کور شوی خلق وای چې نور یې کپ عزت سره ستانه کړي نو ستونزې به ختم شي. نن خو یې نه مرسته په وخت راسي او نه یې هم ستانوي. د شمالي وزیرستان مداخلو یو کډوال ملک فتح الله چې کالونه په افغانستان کې تیر کړي او اوس راستون شوی، وای چې کالونو پس هم به کاخلو کې میشته شول، خپل سیمو ته نه پرېږدي، مرسته یې هم بندي، حکومت نور ور باندې ورحمیږي.
2014 نه کالو میرو وتی دی وزیرستان نردا پرشن چې پمیر ولاګه دا پر ډېر درایت منځای وو دا ګوښه پمیر په مداخله په سیدګینه وو چې افغانستان ته وشتي چې کو باندې ترغلی نردا ډېر درایت منځای چې وی دا ټول وځي تاسو زما مداخله خطر ګای وځي تاسو کې شي د حکومت پر دا پچار د چمیر نه بازار نظر واپسی وشي نه د زمشت مرسته پچار دی نه رښانی کی چې میر خپل وطن ته لور شي نردا خواندو وکړو د زمشت مر خوشګوار وطن ته چې مر خوشګوار علاقې د نردا میر خپل وطن ته پریږدي زمشت پیسې شي د زمشت چم په چم نه روکوي ایسو دغه میاشته میسج خبر باندې تیر میسج نه یو خړل دی دوه میسج نه د میر باندې نردا نه میچ خپل وطن ته میش پریږدي نردا لوی خوشالي لوی خوان خبر واغوي نردا میش نه تنګوي دغه چې میش پرودي
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټای مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې تر سو با کډوال وی حکومت ورته د دوه میاشتو مرستې نه دی رسولې نه یې خپل سیمو ته ستنوي په نه کالونو کې یې سیمې ولې کلیر یا صفا نشوي
مجبور
د شمالی وزیرستان کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې بند نه بلکې د دوه میاشتو نه د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې. نوموړي وویل چې څو ورځو کې امکان دی چې هر کورنۍ ته خپلې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورسي. دا وړ زیاته کړه چې څو پورې د کډوالو د واپسۍ مرحله ده نو پی ډی ایم تیاری نیولې. کله هم چې حکومت او فوز د داخلو پاتې سیمو د کلیرنس یا صفا کولو رپورټ ورکړي سمدستی به واپسي پیلاوي. د شمالي وزیرستان ازربایجان بملیاتو لکابل لکونو خلک به کوراول چې دا انتظامی په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي خو د تاخیل نیمایي یعنی 13000 رجسټرډ کورانه لا هم پاتې دي چې د کډوالۍ ژوند کړي. د شمالي وزیرستان شاوال بل تحصیل دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خیبر ضلع په باړې تحصیل کې سیاسي او قومي مشران وای چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن شوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وای چې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د متعلقه چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیس ادا کوي چې د ترهګر پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمیر وسلوال وجلی او ځنې نور یې ژوندی نیولې دي. په دې اړه تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په دا لس پنځلس ورځې کې دا شی انتهایی تیز شولو او تقریبا څلور جوبلې وشولې چې په هغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دی هغه زخمي دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري، ځکه چې هر سړی آزاد دی، چا چې خوښ وي څوک وجلې کوي، څوک تختونې کوي، او څوک خلکو له کالونه کوي بتي. نو مختلف طریقې سره قوم چې دی دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشوي د فایرنګ په نتیجه کې، چې بیا سرکاري اهلکار کمې ډزې کوي، د هغې په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کېږي، لکه په دوه جنګي نیر باندې بله شپه د سیکورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بې شمېره دوکاندارانو دوکانونه لګېدلي وو، شوکېسونه لګېدلي وو، فریجونه فریزرې ماتې شوی او بتهاشه نقصان شوی وو.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیسې ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري، خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي، غونډې کوي، غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي. ټارګېټ کیلینګ ویلې کېږي، دا بدامنی دوباره بیا څله جوړه شوه. او کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی، امن مې تو زمورېرو، امن دې تو ډیپټي رو، امن بحال وسوتا.
د باډي ولسی وګړي وایي چې په دې ورستو کې هلتا نه یوازې ځایي کسان، قومي مشران او دینی عالمان په نخښه شوي، بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړي. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولي او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیره میدان کې د جولای په 15مه نیټه او په باډه کې د اگست په 12مه نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوي او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. خو د دغې سیمې ولس وایي چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د ځنو مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د اسلام آباد د ترهګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو نورو اوغړو ضمانتونه منظور کړي. د پی ټی ایم دغه غړي ډاکټر مشتاق او عادل خان ترهګرو ته چندې ورکولو په تور په اډیاله جیل کې وو. له دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر له جیله خوشې کړل شوی. په هغه باندې د روان کال د اګست په لسمه د ترناول تر جلسې وروسته څلور مقدمې درج کړل شوې او په اډیاله کې بندي وو. جماعت اسلامي په پاکستان کې د ګرانۍ او د بجلی او تیلو د بیو لوړېدو پر ضد په کراچۍ او پېښور کې احتجاجي مظاهرې کړي. پرون په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې ته وینا کې د دې ګوند مشر سراج الحق وویل سبا به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره خپل کړنلاره اعلانوي. ناپیژندل شو وسلوالو د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام قاسي ایډوکیټ په ډزو وجلدې. پولیس چارواکي وایي چې د نوموړي جسد یې پرون کوټې ته سیرمه د کوچلاخ په سیمه کې موندلی او پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه د دغه وژنې ذمواري چا نه ده منلې. او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له 1400 څخه زیاتې قضیې داسې ثبت کړي دي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. د ادارې په وینا طالبان طالب چارواکو د کسانو د نیول کېدو دوی وایي چې اته کسان په دې کې وژل شوي هم دي. خو طالب چارواکو بیا د ریپورت په اړه ویلي دي چې دا شمیرې ناسمې دي. او اوس هم درته د ژمنې سره سما د مشال ریډیو هفتوار خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د جسټس قاضي فایزي صاحب د سپریم کورټ د مشر قاضي د جوړېدو بیلابیل اړخونه باندې بحث شوه دی. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکر جوړ کړی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مرسي. د مشال ترن لاندې کې د عبدالحی کاکر سلامونه ومني. جسټس قاضي فایزي صاحب د پاکستان سپریم کورټ نوې مشر ټاکل شوی دی. دا غل ټاکل کېدو سره په پاکستان کې په خلکو کې دا هیله راپورته شوې ده چې شایي اوس په عدالتونو بغیر کوم دباو خپل کارونه پر مخ وړلای شي. خو دلته پوښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چې کوم وکیلان او خلک دي هغه له قاضي فایزي صاحب څخه څه تمې لري په تیر بیا د بشری حقوقو په مقدمو کې. په دې باندې بحث کوو. میلمانه مو د بلوچستان د وکیلانو د سازمان فعال غړی منیر کاکړ او دارنګا د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د سازمان یو بل فعال غړی طارق افغان دی. تاسو دواړو قدرمن میلمنو ته هرکلی وایم. منیر کاکړ صاحب په پایل کې به هم تاسو لراسو او سوال هم دادی. قاضي فایزي صاحب لرا تک سره د پاکستان د عدالت په اړه باندې لتیرو څونو وختونه ډېر وخت راځي ځینې سوالونه او ځینې شکونه او ځینې اعتراضونه چې د عدالت څه دی هغه تقریبا خپلواک اختیار له لاسه ورکړی دی یا دا ډېر سیاسي سوی دی یا دا ډېر یو طرفه سوی دی. خو د قاضي فایزي صاحب لرا تک سره تاسو یا په مجموعي توګه دا د پاکستان د عدالت د سپریم کورټ یا په مجموعي توګه د پاکستان د پاره څنګه خبر دی؟
په دې کې خو شک نه لرو چې پاکستان کې دا وخت د پاپاست کې چې د یو اته کال چې د سپریم کورټ کې سرکل قاضي فایزي یو وکیل او بالکل انډیپندنت مان په حواله باندې دا یو ځان ثابت کړی چې دا خو اوس دا وخت چې د ځخمر د ستري د عدالتي محکمې چې دی یو قاضي جوړ شو د خلکو امیدونه هم ورسره وابسته دي او خاص کر د وکلا همسته. اوله خبره خدا دا چې دی به د خپل دادلې ساک شې دي چې په انټرنیشنل انډیکس کې دا وخت 128 نمبر دی. دای د دغه لپاره کوم هغه اقدامات کول چې دا شی به تر په دا اداره کې به تری راوړي او په دې شکم نه لري د دنیا جهان او د خاص کر د جنرال پبلک او د وکلانو له دغه په دغه معاملې کې ډیر غټ امیدونه دي او دته چې کومې لوبي روانې دي یا کومې کیسې چې روانې دي په استابلیشمنت په والا باندې یا د پولیټیکل پارټیانو په والا باندې ډیر داسې ایشوز پاتې دي او ما په مخ په مخ باندې ویل نه تاسو زه ژتم چې دا خې ایشوز دې په کومه طریقه باندې تصفیه کولای شي یا دغه الطلب غوښت.
مننه منیر کاکر صاحب. ما خل تاسو هم دغه توازن راځم چې ځکه کم کم چیلنجونه دي تاسو او مجموعي طور تاسو خوشبینه یي چې ممکنه ده د پاکستان د عدالتي نظام په اړه باندې چې کمی پښتني اندیشنې دغه به جواب سي. ترک افغان صاحب تاسو په خیال باندې دا د پاکستان لپاره په مجموعي توګه او د پاکستان د عدالتي نظام او سپریم کورټ لپاره څنګه خبر دی تاسو پر
د کاکړ صاحب د کاکړ صاحب د خبرو سره اتفاق لرم هر چې کوم چیلنجز دي کوم ستونزې هغه تر مخامخ دي د دغه حل کول دا ډېر اهم دي څنګه چې پرون په پون کورټ ریفرنس کې بار بار هغه دا خبره کوله چې وو 50,000 کیسونه په سپریم کورټ کې پراته دي چې دغه فیصله خلق دغه د فیصلو په انتظار دی ټولونه اولنی چیلنج هغه ته دغه دی چې دغه 50,000 کیسونه یا مقدمه د هغه ته په کم نظر باندې ګوري او هغه د پاره څه داسې لار اختیاروي چې نوي کیسونه راشي په درېم ورځ یا په څلورم ورځ ولګي او زاړه کیسونه په کلونو کلونو پراته وي نو څه داسې میکانیزم فایزي صاحب جوړې چې هغه زاړه کیسونه چې دي هغه مخ ته راشي سر ته راشي او د هغې فیصلې وشي دغه سه په انډیکس کې چې ورلد انډیکس کې چې زمونږ د جوډیشری کم نمبر دی او کرپشن حوالے سره دا تیر ورځو کې د امنیسټي انټرنیشنل یو رپورٹ راغلی چې د فبر په پښتونخوا عدلیه موز په دویم نمبر په کرپشن کې دا په هغه باندې بیا ریټ پټیشن زم شو د ټولو نه زیات خو دغه چیلنجونه دي بل هغه کیسونه پرون په دې فل کورټ ریفرنس کې موږ وګڼل او ولیدل د عدالتی فیصلو ما ته نه ما زه د آئین او د قانون ما ته ګورم په ماضي کې بعضې ججانو داسې فیصلې کړي دي چې هغه انپاپولر وي هغه عوامي هغه کې غیر مقبول وي نو هغه د هغې دغه نه دی یا دا په سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر بل حوالے سره چې فل کورټ ریفرنس د وکړو او هغې لایو نشریات یې وکړو نو دا هغه ځان عوامو ته هم سرنډر کو پیش کو پروتوکول نه اخیستل ځان ته روټ نه لګول نو اوورآل دا اقدامات چې په دې ورځ دوه کې کومه دي هغه د عوامو لپاره مطمئنان وړ
منیر کاکر صاحب تاسو ته راوړم تاسو او طارق افغان صاحب په یو نظر یاست چې اول څور ورځې داغه په داسې اقداماتو باندې دي چې هغه ستایل شوي دي او خلکو خوشې کړي دي خو بیا تاسو وایاست چې له هغه سره خو تړلی دی یعنی دغه خو چې تاسو تړلی دی یعنی له ده څخه د پوره کار کولو تمه دغه خو په کوم ځای کې ده چې دی به څه ونه کړای شي یا به د دپاره مشکلات وي
خبره دیسې زما په نظر باندې چې که پروتوکول نه اخیست څنګه یا په غیر روټه راوت څنګه دا زما په نظر باندې دا د سیکنډري شیان دي
ثانوي یعنی وړوکي شیان دي
زما په نظر باندې مشکل خو یو د دوی د ننه انسټیټیوشن باید دا چې دوی خپل هم د کانسټیټیوشن د سپرمیسي د لپاره د آزاد عدلیه د لپاره د 15 یا د 14 ججان د پریویشي باندې اتفاق په اتحاد وکړي چې موږ د لپاره کانسټیټیوشن سپریم دی د کانسټیټیوشن د ماورا موږ یو خبر نه منو نه بل څوک اداره دا نه وو چې چاته او د آئین د ماورا نه خبر منو نه هغه عمل منو نه هغه ایکټ منو کاغه اسټبلیشمنت کی کاغه پارلیمنت کی کاغه وکیل کی کاغه عام سیویلر کی تر دلته چې تر هغه پورې د کانسټیټیوشن د سپرمیسي د پاره د ادارې او دا یو خبر زما په نظر باندې زه بالکل واضح کوم ک چیرې دغه وخت هم د قاضي صاحب په دور کې دا شی نه واضح نه شو زما نه دی ګمان چې آینده به د دغې د عدالیې د آزاد یو آزادانه کردار به وي د دې خلکو د عام ولس او زما خاص کر بالخصوص د وکلا دا یو اکسپیکټیشنز ده امیدونه شته چې د قاضي صاحب سره باید دی د آئین د بحالۍ دپاره چې آئین عدلیه خو بحاله شوه لیکن آئین ته اوسه بحاله نه دی نو آئین چې څوک مني نه چې آئین بحاله نه وي دا نور شیان چې کوم شیان روان دي زما د پاره هغه یو حیثیت نه لري چې تر هغه پورې د آئین بحالي نه وي په اوریجنل شکل کې چې هغه وکیل هم ومني فوجي هم ومني پارلیمنت یې هم ونی جج په خپله هم ومني خبره سرکېږي بیا به موږ سرکېږي
منیر کاکړ صاحب راځم ځینې نور سوالونه هم دي طارق افغان صاحب د تیرو چیف جسټس په باره کې په عمومي توګه پاکستان کې کاغه د های کورټ وي کاغه د سپریم کورټ یا نورو عدالتونو یا هغه د فکر کې چې هغه نه په شکل نه شکل کې د چا تر اثر او نفوذ لاندې وي په سر کې دوی د پاکستان د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي دا خبره کېږي بیا د سیاسي پارټیانو تر اثر او نفوذ لاندې وي بیا دوی خپل په فکری تو باندې لکه اوس په اتا بندیال باندې تیر چیف جسټس باندې الزام وسی دی د پی ټی آی ډېر زیات حمایتي وو د عمران خان زیاتره فیصلې به راتلی او په دې کې په سپریم کورټ کې تقسیم هم راغی چې خپل قاضي فایز اسلام یو طرف ته سو نو قاضی فائز عیسی پخپلا ستاسو تشکاری چې د چا تر اثر او نفوذ به لاندې وي، یعنی یا خود د خپل د کم رول دی یا په مستقبل کې د فوج سیاسي پارټیانو یا د بل تر اثر او نفوذ راتللی شي.
هر انسان کاکړ سے سنس د اثر لاندې وي، او یقینا چې فائز عیسی صاحب هم د یو اثر لاندې دی، او هغه اثر د آئین د آئین د اثر لاندې دی. هغه کمن دغه پیسنی وګورو، بیا د فیض آباد درنې فیصله کمن دغه وګورو، نو داغه نه د پیسنو نه داغه دا ظاهري چې هغه د آئین د اثر لاندې دی، او د آئین نه افا هغه هیڅ شی نه مني. تر اوسه پورې داغه په ذات په باره کې داغه عدالتي از جج مونږ داسې خبر نه ده اورېدل. بیا که مونږ وګورو نو د افتخار چودري هم یو ډیکټیټر مخې ته ودرېدلې، او ټول وکیلان دغه سره ولاړو، خو دغه رول دغې نه پس چې بیا څنګه وو هغه بیا هغه او کلا تحریک هغې مشران په هغه خپل رول باندې خفه وو، نو د ده دپاره هم یو تحریک چلېدلی دی، او خلک اوس هم د ده په شا ولاړ دي، او د ده سره صرف په دې ولاړو چې دی به د آئین د پاسدارۍ د آئین د حکمرانۍ د پارلیمنټ د مضبوطیا دپاره به خبره کوي، او دغه د پرون فل کورٹ ریفرنس چې څومره د هغه ریمارکس دي د هغې نه د اندازه کېږي چې دی به د آئین د بالادستۍ دپاره کار کوي. هغه ته ډېر چیلنجونه دي، او ډېرې داسې فیصلې پرتی دي. کاکړ صاحب خبره وکړه چې د ملټري کورٹ کیسونه پینډنګ دي په سپریم کورٹ کې، یا د ملټري کورٹ کې کوم ٹرائل دي، د هغې یقینا د وکیلانو په هغې باندې یو ښکاره غبرګون دی. یو ملکی دو قسم نظامونه نشي چلے دے، او دا د ټولو نه غټ یو امتحان دے د فائز عیسی صاحب د پاره چې دغه کیسونو ته هغه په کم نظر باندې ګوري، او یا په دغه کیسونو کې په کم حالت کې هغه به فیصله کوي چې آیا د آئین د بلدستۍ خبره کوي او کنا همدغه د فوجانو یا د اسټابلیشمنت چې کوم رایه ده هغې ته تقویت ورکوي.
نو کاکړ صاحب دلته یو بل سوال کوم، هغه دا لکه طارق افغان صاحب او تاسو دواړو ذکر وکړی چې ځینې ډېر غټ کیسونه د مخې ته پراته دي، او هغه کیسونه چې دي هغه به دا فیصله کوي چې قاضي فائز عیسی چې دی هم هغه سي پر اصولو پر قانون او په آئین ولاړ زړور چیف جسټس دی چې دی له غټو قوتونو او طاقتونو سره ډغره ووي. هغه کې تاسو یاد کړئ لکه فوجي عدالتونه دي چې هغه کیس هم په سپریم کورټ کې دی، یا چې کوم د رازونو خفیه رازونو اکټ دی هغه مالته په سپریم کورټ کې دی. ستاسو په خیال باندې په خوا چې د زړوري فیصله کړې دي، او هغه وخت کې د ده خلاف بیا کیس جوړ شو په جوډیشل کمیشن کې چې کله د فیض آباد درنې کیسه وکړه، او هغه کې فوج په هغه خفه شو. اوس هم داسې کیسونه پراته دي، د کوم اوس هغه وخت کې به دی فرد وي، اوس دی چیف جسټس دی، نو آیا دی هغه سي ریسک یا هغه ضرورتیا کولای شي کوم د بایسیتی یو ممبر یا د بنچ د برخې په توګه کوي شو؟
زما په نظر باندې په دې خو هیڅ شک نه څه پوره د فیض آباد د درنې کیسې د ورکی یا د سنا 8 اگست د کوټي د وکیلانو په حواله باندې چې د کوم کمیشن رپورټ وکړي، خو دا غوښته وه شیان چې دي د ده په کریډیبلټي کې د ده اضافه وسوه،
تر دې د اعتبار
زیات کی د دې تر لمخ چې د ده په کوټ کې به تور چیف جسټس بلوچستان هاي کورټ په هغه کې خبره در کوم، په دې شیانو کې شک نه و چې دی په ډیرو معاملو کې د پرو اسټابلیشمنت خبره واضح داغه کې داغه ولو، خو دا دوې واقعې چې دا دوه رپورټونه یو کل د 8 اگست واقعې د فیض آباد دا وخت فیض آباد د ته خدا دواړه شیان چې دي وسم پینډینګ پراته دي. د فیض آباد پر درنه باندې د عمل درآمد ایشو پروت دی، او پر هغه باندې ګورنمنت او مختلف سیګمنټ چې دي
د فیض آباد درنه د ازموږ اوریدونکو ته تاسو مختصره تشریح کړئ دا وڅه کیسه لنډه.
درنا هغه ټي ټي پی تیری کې لبیک والا چې راغلو چې د ګورنمنټ د دې سټیبلایزېشن لپاره په فیض آباد باندې د اسلام آباد په هغه کې چې د درنا ورکړي، په هغه کې د هغه وخت چې کوم د غولو د عیسائی جنرل چې و فیض حمید چې دا خبره در کوم ریټایر شوی دي، د هغه خلاف هغه ججمنټ کې د مارس لیکلي دي چې د پولیټیکل انجینیرینګ په والا باندې خبره در کوم چې ګورنمنټ د سپلاجیدون لپاره د عیسائی
و، یعنی په جنرال فیض باندې دا الزام ولې چې د دغه تحریک لبیک والا جلسې جلوس ورته ترتیب کړی وي چې پر نواز شریف باندې دباو اچي، نو د پدې
په هغه کې خو واضح و هغه خو پیسې د زړه تقسیم کولې لفافې تقسیم کولې، خو پوهېږم
تاسو واسه چې هغه کیس لا تر اوسه پورې پروت دی شبیا نور تاسو واسه
هغه پروت یو دویمه خبره کوم زموږ د 8 اگست کې چې کوم وکیلان شهیدان شو په هغه کې د کمیشن رپورټ جوړ کړی هغه وخت دا سوموټو چې په سپریم کورټ کې پینډینګ ول نو پر هغه د رپورټ چې دی د هغه عدالتي حکم یې سن سره جوړ پر دغه باندې زموږ ریویو داخل دی د شپږ شپږ وو کال د ریویو پینډینګ دی هغه د تر مخ پروت دی
یعنی تاسو واسي ځان د عدالت د فیصلو حصہ سی هغه د کوم دغه کړیو تحقیقات کړیو
رپورټ تحقیقات کړیو او ساته دا خبره کوم تر ګورده هم شي چې دی وس خبره کوم ملټری هکټ او پر سیکریټ اکټ کې چې دا ترمیم شوی دی چې ایسای او نهایت دا وخت موجوده د پی ڈی ایم ګورنمنت چې د دومره به لګام اختیار ورکړي چې وار چا په کور کې بغیر پښتنې بغیر مجسټریټ بغیر وارنټ د مهر تک کولای شي دا پینډینګ پروت دی د سیویلین ټرایل چې دی په ملټری کورس کې کوم نو د دې مطلب دا دی چې ته ملټری یو ریګولر کورس په موجودګي کې د سیویلین کورس سیویلین ټرایل په ملټری کور کې کوم دا خو په کوم قانون په کوم کتاب په کوم دغه کې جایز ده ملټری کور خو نو صرف د ملټری ته ملټری امپلای ساده پورې ده دا شام وده ته پراته دي په دې کې شک نه ده دا هغه ایشوز دي او د دې سره پبلک ریلیټډ ایشوز دي او دا د امپارټنټ نیچر ایشوز دي او د دې کده پر دغه باندې فیصلې یا نظر نه وساتي نو خلک دغه اکسپیکټیشنز لري او دا هغه د عین د سپرمیسي د پاره یو غټ دغه جوړېدلې سي مثال جوړېدلې سي کدا وسی تو پر عدلیه به باندې د خلکو اعتماد بحال سي
مننه منیر کاکړ صاحب زر اعظم طارق افغان صاحب تاسو د اکشن اینڈ ایڈ والا چې کوم قانون دی لږ به د خلکو ته دا تشریم کې د دې لږ پسې منظر بیا د خیبر پښتونخوا چې کومې مسلې دي کومې ستونزې دي سپریم کورټ سره تړلي هغه کمی دي چې په هغه کې تمه کېدلای سي چې دی به پر انصاف او پر میرټ باندې داسې فیصلې وکړي چې د خیبر پښتونخوا د خلکو یا د هغه ځای د عدالتونو یا د مدني فعالانو یا سیاستدانانو هغه چې کومې ګیلې دي هغه پر ځای سي
Section 8 Civil Power Regulations for the CEO غاصب قانون دے چپاغی کی کا فوجان یا خلق سکونی سین واقع دا یو سلو شل روز دفارا بغیر دس وجنا پا انٹرنمنٹ سنٹر کی ساتلے
کی رسط خانہ کی ساتلے سی دا یواز تر خیبر پشتنخوا قبائلی سیمو کی دی دا قانون
قبائلی سیمو کی دے نو آغی باندی دل ترشو شو وقرسیش سے آغا غیر آئینی او غیر قانونی وګرځاو په غیر باندې د هغه وخت د انصاف حکومت لاړه او سټې پر واغسته په سپریم کورټ کې هغه سټې تر اوسه پورې دا او په غیر سپریم کورټ کې بیا په غیر کې تاریخ نو راوته دغه سې د 2014 والا تر 19 پورې جکم ملټری کورټ څو هغه جکم خلک سزا کړی فوجي عدالتونو او قرطټ سیب په غیر کې هم یو فیصله کړی و او په غیر کې هم د هغه وخت صوبایي حکومت سپریم کورټ ته تللی او په هغه کیس باندې هم سټې پرته ده دغه سې کمن د بی آر ټي سکینډل وګورو د مالم ډبا سکینډل وګورو
دا دواړه څه دي یعنی بی آر ټي مختصر یې وایي
بی آر ټي دا چې په پېښور کې دا کومه د بی آر ټي بسونو دا سړک جوړ شوی دی په دې کې دا اوله د 150 ارب روپو منصوبه وه بیا د 60 ارب شوه بیا یو کرب نه سیوا شوه او په دې کې تقریبا وای چې د سلويخ نواله د 500 ارب روپو پورې کرپشن شوی دی او بعضي سیاسي لیډران دا هم وای چې د 2018 الیکشن څومره فاندینګ چې د پی ټی آی او هغه د بی آر ټی د
فاند الزام هم لګي
دا الزام هم دی په دې باندې
چې په دې وخت تاسو سره د دې باندې تاسو سره چې سپریم کورټ کې په دې حوالہ کیس پروت کې څنګه چې تاسو سره په
کیس فاندینګ پروت او په غیر باندې سټې دا دلته کې د بی آر ټی د کرپشن تحقیقات تو په غیر باندې سپریم کورټ کې سټې
دا تمام سټې کا فایزي ساده غم فیصله کې زر اور سره تاسو مالم جبا م یادک
مالم جبا سکندر بلین 300 سونامي داو چی هغه د بوټو یو ډیر لوی منصوبه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ کړی و چې موږ به یو بلین
یو عرب نه زیات درخت لګو
یو عرب نه زیات ونی بلګو د صوبې په مختلفو غوږو کې هغه ایک کرپشن شوه دی چې دې کوم ځین خو دې دی پاغیزه کې ونی او بوټي نه دی نال کړلو هغه پیسې دی ویستلی دی په هغه زګونو باندې دغه سید مالم جبا چیر لیفټ او هغه کوم لغه چره هغه کې هم دومره تحقیقات شوی دي چې دلته کې پورا د پی ټی آی ګورنمنت هغه کې ذمہوار ګرځول شو او هغه باندې هم سټیپ پرته ده دغه سید زمونږ تم دادا د دې صوبې چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې زمونږ د بلوچستان په چمن سیمه کې او دلته په تورخم کې
لږ ډېر دلته حالات خراب شي نو دی به د تورخم بارډر بند یا به د چمن بارډر بند.
منیر کاکړ صاحب سوال دا دی چې هغه د بلوچستان په حواله باندې طارق افغان صاحب د خیبر پښتونخوا یاد کړل چې له قاضي فایز ساز څخه د سپریم کورټ د مشر جوړېدو دا تمې دي. بلوچستان یو خو تاسو یاد کړل د وکیلانو چې کومه پېښه شوې وله د اتم اګست په هغه کې جلسې بیا د رپورټ جوړ کړي او تاسو غواړئ چې د عدالت ساز د دې علاوه بلوچستان نور داسې کوم مقدمه لري چې له فایز ساز څخه خپلم د بلوچستان د پښین پښتون دی اوسېدوم کوي دی هغه تاسو تمه لري چې هغه په دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان خو ګوره یو چې دی سوشل جسټس دی هغه په نارمل روټین کې به روان وي، هغه خو نه ختمېدونکی دی، هغه همیشه به راځي، دی جګړه به دا وخت چې بلوچستان کې او پښتنو او بلوچانو چې کومه مسله ورپېښه ده مسیل پر سند دی او باید دا له ډېره وخته د دا چودري افتخار له وخته دا مسله را روانه ده. دا اوس پوری په بار بار کې پینډینګ دی. جسټس جاوید اقبال د دې کمیشن رپورټ د دې کمیشن چیرمین ولو اوس ریسنټلی یو عمران ناصر الک دی له اسلام آباد په سی ڈی اے کې ملازم دی، انجینئر دی، له اسلام آباد د پورته شوی دی، داغه ویر اباوټس نه دی معلوم، کور یې در په دره په لګر دی. نو بلوچستان کې خدا وخت ما په نظر باندې تر ګردو زیاته مسنګ پرسس دی او په مسله ده. او سات سات مهمه خبره ده کوم چې په بلوچستان کې د یف سی بے ځای انوالمنٹ په ډیرو شیانو کې کله د ژو واقعیت چې وسوله په ژو کې چې دی پر سویلین آبادی باندې وه، پارنایی کې چې دی د کوئلې ټرکان سزل کړي، په پښین کې دغه رنګ واقعیات کړي، په مسکو کې وسو بیسن کې وسو د جمعت علما اسلام
دغه ټولې کیسې ستاسو یادوي. دا خو ټولې یا انتظامی مسلې دي. نو دی کې دای څه کولای سپریم کورټ کې په دی حواله خو هغه وخت وی چې د مقدمه ورته
زه دا په دښ وایم دا واقعیاتو په تناظر کې چې چونکی د 8 اگست واقعیا چې وته پاک چې د کم کمیشن رپورټ جوړ کړی وو، په کمیشن رپورټ کې چې دی د اګوردو ډپارټمنټس یا د اګوردو سیګمنټس خپل یو رول د هغه یو فیکس یو لو چې وروره کم شین کم اداره په کم طرز باندې کار وکینو دا شین به روکتام کوي. نو کې دا ادارې په دغه طرز باندې نو خل دې خو وجزه دا واقعیات د نن پوري را روان دي لمور سره کوي. په دې وجه وګوره دا وخت د بلوچستان ګورنمنت تقریبا 35 ارب روپۍ پوری ویب سی ته ورکوي د ډیپلای کړي، دا لاغه باوجود واقعیات کوي پر بارډر باندې سلامټری فوج دی، پیرا ملټری فورسز دی، ایف سی ډیپلای دا بیا په د بلوچستان کې بدامنی له کومه خوا راځي. په بلوچستان پارنایی کې خبره کوم ایف سی ډیپلای دا بیا د کولې چکان پنځه کولې چکان څنګه سره کوي. نو دا خو هغه وجوهات وو چې په د کمیشن په راپور کې دا شیان واضح وو چې د کوم ادارې کوم رول دی په کوم حساب باندې د سوال جواب څوک وی دا بچا تا کوټه بل
مانه نه. منیر کاکړ صاحب طارق افغان صاحب تاسو خبره کوله مینس کوم بیا لاین پری سو تاسو ولې چې له قاضي فایز ساز څخه تاسو دا تمام لري چې د چمن لارې یا د تورخم لارې چې اکثره بند سي نو په هغه حواله باندې د کار وکړي. خو سوال زما دا دی چې دا خو ټول یا خو د داخله چارو د وزیر کار دی یا د وزیر اعظم کار دی، نو دې سره خو د دا چې څه تعلق نه جوړ چې سپارښتنه کله د ځخه د تمه وسی چې دا کارونه دم دی سم کی
بس بنیادی حقوق کفایین کی چې په غوږ کې د ټریډ د تجارت د کاروبار د دې ګارانټي ورکړل شوی دی چې دا غي په دغه کې با سټیټ په دې حد لا ګوتې نه وي چې د یو سړی روزي چې دغه خراب شي. موږ وګورو په سونو ټکونه په دې بارډر باندې ولاړ یو د خلکو چې کوم شیزونه راغستي څوک افغانستان ته وړي څوک د افغانستان نه بېخوا راوړي هغه تباه شي هغه ستا شي په دې کې فروټ دي په دې کې سبزی دي. نو د یو انتظامی فیصلې د وجې د خلکو کاروبار ته د خلکو تجارت ته نقصان رسي او هغه په سمه لاره باندې لکه اوس تورخم بارډر یا د چمن بارډر چې دی دا خو لیگل دغه په دې خو لیگل خلک زی دغه وزارت داخله یا دغه خلک انتظامی خلک چې د تورخم نواله تر چمن پورې 200 د غلو لارې دي دغه لارې دي د سمګلینګ لارې دي هغه لارې بودی چرتم باندې نه کړی ځکه چې دا غي نه ډایرکټ دي ته فائدہ ده د دې ذاتی جیبونه ته فائدہ ده. او دغه کم لیگل بارډر چې دي تورخم بارډر دی چمن بارډر دی دا غینا ریاست ته یا حکومت ته فائدہ ده د غی خزانه ته د دینه پیسې راځي. نو باز خبرې داسې دي
نه خو مثال تاسو سره په هغه طریقې کار به مونږ پوي کې خلک چې دای څه کولای شي یعنی دای به څه وکي د تخبې څوک زی دا کیس کسو موټو واخ یعنی ل خپل مخه به اسمو نو
کلم فنډمنٹل رائټس چې کوم ځای کوم خلاف ورزي کیږي په باندې بنیادی حقوق چې خلاف ورزي کیږي نو چیف جسټس دا غی خلاف موټو اکشن اغستې شي. اوس خو سو موټو مخکې یو جج اغستو اوس باندې پریکټسنګ پروسیجر دغه نه پس بیا دو درې ججان په خپلو کې مشوره کوي او یو څو موټو اکشن به اخلي. نو زه دا وایم چې دا بعضې بنیادی داسې خبرې دي لکه زمونږ نیچرل ریسورسز دي، زمونږ بجلی زمونږ ده، اوبه زمونږ دي، ګیس زمونږ دی، او دا زمونږ په صوبه کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ دی، زمونږ په صوبه کې د ټولو نه زیات د ګیس کمی دی. دغسې لکه دا اوس چې په دې صوبه کې دا کومه بدامنی راپېښه شوې ده د طالبانو سره یا د دغې خلکو سره چې کومه مذاکرات شوي دي، په هغې کې سیاسي پارټۍ په اعتماد کې نه دي اخیستی شوي، په هغې کې پارلیمنټ په اعتماد کې نه دي اخیستی شوی. په پېښور های کورټ کې د هغې خلاف د ایمل ولی خان ریټ پټیشن هغه موجود دی، په هغې باندې فیصله نه ده شو، کېدای شي هغه کیس سپریم کورټ ته هم لاړ شي. نو دغه توقعات هم د هغه نه زمونږ دي چې دغه خلکو نه تپوس وکړي چې دغه یو سل او لس د طالبانو مشران لیډران دي په کوم قانون باندې دي شو، یا د ری کنسیلیشن یا د ری سیټلمنټ د طالبانو چې سواب ته راغلل او اوس په صوبې په ګوټ ګوټ کې بدامنی شروع شوې ده، چې د هغې سره دغه مذاکرات چا وکړو، په کوم انداز باندې وکړو، کوم سټیک هولډر دی په اعتماد کې اخیستی وو، یا هغه خلک چې تاسو ګورئ د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې د امن پاسون کېږي، چې د امن پاسون وشي نو د هغه خلکو خلاف په سبالا د غداری مقدمې درج شوي، د ریاست د مخالف چې څومره د پی دي هغه باندې ناپیس شوي او د هغې خلاف دغه کېږي. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې په دې باندې هغه پخپله هم دغه اخیستی شي، او که یو پټیشن ورته ورشي نو هم د هغه نه موږ دغه توقع ساتو چې د انساني حقوقو، بنیادي حقوقو، عیني حقوقو تحفظ به عدلیه کوي، چې څنګه ته په دې دور کوم اقدامات وکړو. نو دغه اقدامات موږ د هغه نه مخکې هم
مننه طارق افغان صاحب. مولوی کاکړ صاحب، دا خو تاسو په مجموعي طور آسی په هیواد کې چې د صوبو یا د قومونو یا د داغو چې کوم کیسونه دي یا مقدمه دي یا د بنیادی انساني حقوق ور دي، خو تاسو په عدالت کې دنه نم لکه او 50,000 مقدمه خپل په سپریم کورټ کې قاضي فایز صاحب خپل ول چې پرتی دي او دا به حل کول وي، داسې په های کورټونو کې، داسې په لاندې عدالتونو کې پاغه حواله باندې هم لږ زیاده تمه کېدلای شي چې عدالتي اصلاحات په داسې طریقه وکړي چې هغه خلک په کلونو کلونو کې سونه چلیږي او ها مسکینان چې دی راځي پیسې لګوي دغه کوي، په هغه حواله باندې په دې کې داسې کیپاسټي قابلیت پوها یا تمه کېدلای شي.
بالکل په کار خود هغه دی، دا خو ګوره د چې دی یو خو جوډیشل سایډ باندې یو منیجمنت، په منیجمنت خو دی تر دوه حواله باندې په باور په سپریم کورټ کې کوم کیسونه پینډینګ دي، په هغه کې کیس منیجمنت باید د جبار باجی سره مشوره او دا شیان وکړي په هغه کې بهتري راتللی. خو یو خبره بلد ته کوم دوه شیان ما لږ قدر کدلی سي تر نظر تیر کړو، دا وخت تر ګورته چې په پاکستان کې ام ایشو دی، دلته د الیکشن ایشو دی چې په نوې ورځ کې بدنن الیکشن کوي، او په دغه معاملې باندې هم د سپریم کورټ بار ریجیکشن پټیشن پروت دی، او ډېر یو هم ایشو دی. زه د ستاسو نظر واغه خاطر وکوم سیټ وکار او دغه داغه نور د کورټ ججانو چې د مشرب خلاف کوم یو فیصله ورکړي چې هغه سزا کوي، هغه غدار ډیکلیئر کړي، او بیا هغه د لاهور های کورټ یو جج دا وخت په سپریم کورټ کې داغه جج دی، هغه ججمنت یا دغه فیصله چې داغه سټ اسټ کا او داغه خلاف هم اپیل چي دی په دغه کې پروت دی، په سپریم کورټ کې پروت دی. نو دا هم د قاضي صاحب د پاره د کانسټیټیوشن د سپرمیسي د پاره ډیر ضروری کیس دی، ما په نظر باندې دا دواړه ایشو چې دی ډیر هم دی. او ساته یو بل ایشو دی سټ وکار ک چیرې په عدلیه کې د ترانسپیرنسي خبره نه وي، عدلیه باندې د چا وکار سیټ وکار مرحوم چې دی د خپل سینریټی پر بنیاد باندې هم خپل پیټیشن چې دی فایل کړو، هغه مو پینډینګ پروت دی چې هغه وخت په سپریم کورټ کې د ججز الیویشن کېدل او جونیئر بیا اپوینټ کړل، پر دغه باندې چې قاضي صاحب پرنسپل ستاسو نو، لیکن دا شیان ګرده په سپریم کورټ کې پراته دي. زه به تاسو ما اول په اول سره یو خبره وکړم چې ګوره دلته کچیر آئین څوک نه مني، آئین څوک نه مني، زما صرف خبره کوم ګوره په بلوچستان کې دا وخت موږ څلور بینچز دي، تربت دی، نورلایی دی، خوزدار دی او خسیبی دی، دا د آئین کې شل لفظ استعمال شوی دی چې دا به د ریګولر پر بنیادو باندې تاریخ صاحب د دې شي گواہی ورکړي چې په دانور صوبو کې ریګولر بنیادو باندې کار کوي. یو آیا د صوبه د چې په بلوچستان کې دا بینچونه ریګولر نه دي، نو دا آئینی ذمہداری ده قاضي صاحب باندې چې دا د امپلیمنټ.
سمه ده، ډېره ډېره مننه منیر کاکړ صاحب ستاسو، طارق افغان صاحب ستاسو، بحث وخت هم دومره وو، د دوړو ډیره مننه، ښه وخت او شروات د پامان
ډیره مننه.
داود مشال تران لاندې بحث چې پکې مو له وکیلانو منیر کاکړ او طارق افغان سره د پاکستان سپریم کورټ ته نوی جوړ شوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی پاړه باندې د هغه د مستقبل د راتلونکي او پاکستان کې د آئین او قانون د بلدستی پاړه باندې مختلف اړخونه باندې سر خبري کولې. بحث پایته ورسېده. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه
دا مشال ریډیو ده.